د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، د خبرونه هم د نورو په څیر په خبرونو پیلو. د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ځمکنیو قواو قمندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه 13 وګړي وژلي دي چې د پوینات ځانمرګي بریدګر و. د ایران تسنیم خبري اژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې پراسک، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سونګ توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د دې عملیاتو د وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. بلخوا د ایران هالوش خبري اژانس چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت اړوند خبرونه خپروي، د تېرې چهارشنبې په ورځ د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نښتې خبر ورکړی. د خبر له مخې نښته هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د ایران د هرمند ولسوالۍ په ساسول نومي کلي کې پر یو شمېر هغو بلوڅانو چې پر پوله تیل قاچاق کوي ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. هلوش وایي وژل شوی کس نعیم ریګي نومېده او 26 کلن و. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې له دې مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9.8 میلیونو لوړ دی. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي و چې په افغانستان کې له 12 میلیون ډیر خلک کافي خواړه نه لري. د ملګرو ملتونو د دې بنسټ په وینا تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیون خلکو د بودیجې د کمښت له امله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي او په دوی کې ښځې او ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي. د طالبانو ستره محکمه وایي په تخار ولایت کې یو ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په عام محضر کې په 9 درو وهلي دي. د محکمې نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې پر دې دوو کسانو د تعزیري سزا حکم د فرخار ولسوالۍ د لومړنۍ محکمې د حکم په اساس تطبیق شوی دی. د طالبانو سترې محکمې مخکې له دې په یو جلا بیان کې ویلي وو چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې یوه ښځه له کوره د تیښتې د هڅې په تور د خلکو په مخ کې په 9 درو وهلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې تیره پنجشنبې خپور شویلي، طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پایه په 15 نارینهو، 15 ښځو او یوې نجلۍ 111 بدني مجازات تطبیق کړي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې ودروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک نن په کیف کې له اوکراینی چارواکو سره وکتل. هغه پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل د زرمې ورځې په مناسبت کیف ته د سفر پر مهال له اوکراین څخه د جرمني په ملاتړ ټینګار وکړ. میرمن بایربوک چې د جګړې له پایله 8 ځلې اوکراین ته تللې ده وویل چې جرمني د نړۍ په کچه له خپلو شریکانو سره په کلکه د اوکراین تر څنګ ولاړه ده. بایربوک ویلي دي چې هیواد به د اوکراینیانو ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو د عادلانه سولې لاره تعقیب کړي. او روسیې د روان کال له پایله شاوخوا 3340 بهرنیو وګړو ته تابعیت ورکړی. دا خبره نن د روسیې د کورنیو چارو وزارت چارواکي ایرینا وولک اعلان کړه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د فرمان په اساس هغو کسانو ته چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې برخه اخلي او کورنیو ته د روسیې پاسپورت ورکول کیږي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورټونه ترلاسه کړي که د هغوی کورنیو ته هم د پوتین د نوي قانون له مخې وبخی. تر اوسه روښانه نه ده چې په هغو کسانو کې چې نن اعلان شول یوازې پوځي پرسونل پاسپورتونه ترلاسه کړي که د هغوی کورنیو هم د پوتین د نوي قانون له مخې له هغو کسانو څخه چې په اوکراین کې د جګړې خدمت ته نه حاضرېږي د روسیې تابعیت اخیستل کیږي. د میرمن وولک په وینا په دې ترڅ کې د روان 2024 کال په لومړیو اتو میاشتو کې له څه باندې 1100 کسانو څخه تابعیت سلب شوی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چه ده سوار لسوا سالرم کال ده کانکور ده ازموین لپاره ده نوملیکن بهیر اعلان شوی خونجونی به هم لده حق څخه محرومی دی. ده موضوع با پی یو مرکه که هم و چیرو
زه دا امید لرم چې خوندي به انشاءالله د خوندي په مخ باندې خلاص شي. که تر اوسه پورې مې ډېر صبر کړی دی او یوه ورځ مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکی ده.
طالبانو د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم محصلانو ته ویلي دي چې اجازه نه لري عکسونه او ویډیوګانې واخلي.
دا بند شدای دا زمونږ ډېر چاله او کومې نیکانو چې دا ټکنه کوي.
په ایران کې پر دیره افغانانو محدودیتونه نور هم زیات شوي او په یو بل راپور کې به واوري چې د ژمي په درشل کې د طبي پیښو د زیانمنو خلکو اندېښنې کومې دي.
ژمی په رارسېدو دی او کور ټول سوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده او پټي مې وړي درسې وړي خلک سرپناه نه لري ډېر کډوال هم ورته راغلي دي.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې به د افغانستان پر وضعیت د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اغیزو ته کتنه وکړو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د 1400 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې لپاره د نوملیکنې د بهیر د پایل اعلان کړی. د ادارې پرون پرته له دې چې د نجونو د ګډون یادونه وکړي په یو بیان کې ویلي دي چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان کال د جدي تر میاشتې پورې منل کیږي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې شوي دي. دوی ډېر نهیلي کوي.
د طالبانو حکومت د 1400 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3 په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي چې د روان کال د جدید میاشتې تر پایه کانکور ازموینې فورمه ډکه کړي. خو په دې اعلامیه کې د هغو نجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی پک از پانتون را
به وختل می چې خوانځای بش پکرم او په هنتون ته ولاړم خو ارمان می پوره نسه نه په هیکم زموږ د نجونو برخلیک پڅو وی.
په کابل کې یو بل میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره. خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیلی یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یو اوسیدونکې ده هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دولس کاله مې ښوونځی په ډېرې علاقې ولوست، غوښتل مې په حقوقو او سیاسي علومو کې زده کړې وکړم، ماسټري واخلم او خپلو موخو ته ورسېږم.
دا دریم ځل دی چې افغان ښځې او نجونې نشي کولای د کانکور ازموینې په پروسه کې په نوملیکنه کې برخه واخلي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت د 1440 هجری لمریز تعلیمی کال د کانکور د آزموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر اعلان کړی. په دې اړه مې د نجونو د زده کړو د حق له یوې فعالې زرکې ملیار سره مرکه وکړه. نوموړی په روان 2024 کال کې د دې لپاره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو مشران د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو خلاصولو ته وهڅوي. اغلی ملیار د مرکې په پیل کې د نجونو د لوړو زده کړو د اهمیت په اړه وویل.
د خوشنۍ ځای ده، د درد ځای ده چې موږ بیا د دریم کال دپاره د کانکور کې ګډون کوونکي خویندې نه لرو. موږ د خویندو د لوړو زده کړو دپاره په هره رشته کې د افغانستان اړتیا لرو، اشاده اړتیا لرو. موږ لسګونو زره متخصصین مو د لاسه ورکړي دي چې د وطن نه وتلي دي، ځکه اوس یو طلایي چانس برابر شوی ده چې په ټول هېواد په سطحه باندې امنیت ده. کله چې موږ د امنیت او د سولې ادعا کوو نو باید د خویندو لپاره هیڅ نوع امنیتي ستونزه وجود ونه لري، او داسې یو دلیل نشته دی چې خویندې اجازه ونه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا اړتیا ده، او هغه خویندې چې پخوا د ښوونځیو نه فارغ شوي دي، د درې کالو نه مخکې نه هغوی ته باید دا زمینه مساعده شي چې په کانکور کې برخه واخلي، ترڅو موږ په هغه رشتو کې چې ورته اړتیا لرو هلته خویندې هم ولرو.
اغلی ملیار، تاسو همدې روان 2024 کال کې افغانستان ته یو سفر مو هم درلود، او د طالبانو له ځینو مشرانو سره مو هلته وکتل. تاسو ویل چې هغه ځینې ژمنې هم در سره کړې وي، هغه ژمنې څه شوې؟
ګټ چې موږ ته د سفر مسافین ډول باندې سندي ویل شوې، خو تر کوم ځای چې زه د افغانستان معلومات لرم او هلته په تماس کې ما، او حتی همدارنن هم یوې ډاکټرې خور ما ته حتی د فلکري چې ورته خوشخبری درکوم چې ما د سر باندې جنکیان په یونیفورم کې د ښوونځي ولیدلې، او دنه مې پښتنه وکړله، او ما ته دوی دې وویل چې دوی دې په ښوونځیو ته ځي، اما دا موضوع باید مطبوعاتو ته ونه ویستل شي. اما موږ بله چاره نه لرو، موږ د نړۍ نه منځوي یو، موږ په اقتصادي تنګیاو کې قرار لرو.
بله چاره نه لرو، تاسو مطلب مو دا دی چې یعنی بې له دې چې انتظار وکړو او راتلونکي ته هیله من اوسو بله چاره نه لرو؟
نه، دا هم یو ده، اما زما مطلب دا ده چې پرته له دې چې ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي او ښځه د کار حق ورکړ شي، موږ بله لاره نه لرو چې د دې انتظارونه راووځو، د اقتصادي تحریمونو نه راووځو. له دغه ستونزو او مشکلاتو سره چې خلک اوس ورسره مخ دي، چې په خپل دسترخوان یو مړې ډوډۍ نه لري، د کار ځوانان فارغان وجود لري اما زمینه د کار ورسره نشته، ده دغه تحریمونو، دغه محدودیتونه، دغه نړیواله انتظارونه افغانستان په حق صورت کې راوتلی شي چې د خویندو په مخ باندې د ښوونځیو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د کار مارکیټ ته بیرته اجازه ولري، او په خپل اجتماعي، سیاسي او اقتصادي ژوند کې بیرته خپله فعاله ونډه واخلي ترلاسه کړي. او دا هغه څه دي چې د فعلي حکومت دا مکلفیت دی، ځکه خویندې یا ښځې د افغانستان نیمه ټولنه ده، او پرته له نیمې ټولنې د نیمې ټولنې د فلج کولو سره که دا ټول تحریمونه او انزوا په یوې خواته ونیسو، خپله داخل د افغانستان کې ته پاملرنه وکړو، نو موږ ټولنه به یوه فلج ټولنه وي.
بیا هم زمغه یادونه کوم چې تاسو د روان کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره وکتل. یو تصور کولای شي، یو وخت یا یو مهلت تعینولای شي چې تر دغه وخته پورې به کېدای شي یا د طالبانو حکومت او مشران اجازه ورکړي نجونو ته بلاخره؟
دغه حالت په کتو سره چې اوس موږ وینو چې عملاً یو څه ښوونځي د دارالعلوم یا د مدرسې هر نوم باندې چې خلاصې، خو په کې عصري علومو تدریس کېږي، هغه پخوانی نصاب په کې تدریس کېږي، دې ته په کتو سره زه دا امید لرم چې ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاص شي. موږ تر اوسه پورې ډېر صبر کړی دی، او یوه ورځ د مکتب تلف کېدل دا نه جبرانېدونکې ده، مګر پرته له دې چې موږ انتظار وکړو بل داسې الټرناتیو هم نه لرو، خو زه په دې امیدواره یم چې دا ښوونځي به انشاءالله د خویندو په مخ باندې خلاصېږي، په کده شخصي ښوونځیو په نوم یا په هر نوم باندې چې لکه څنګه چې تر اوسه خلاص شوي دي. او امید شته ده چې او زمونږ په ټینګه باندې دا غوښتنه ده د حکومت نه چې نوي تدریسي او تعلیمي کال کې ښوونځي د خویندو په مخ باندې راخلاص کړي.
د نجونو د زده کړو د حق فعاله زرکه ملیار وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر محصلان وای د پوهنتون مشرتابه ورته ویلي دي چې د ژوندیو موجوداتو د فلم او انزور د اخیستو په اړه د طالبانو بندیز د په کلکه عملي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې دا بندیز به د دوی څیړنیزې چارې ټکنۍ کړي او له ګڼو ستونزو سره به مخامخ کړي.
پر رسنیو خبریالانو د طالبانو د مخبر زیاتیدونکو محدودیتونو ورخوا وست زینو پانتونونو ماسلین وایي چې دوی هم د ژوندیو موجوداتو له فلم او تصویر اخیستو څخه منع شوي دي. په خوست کې د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي د دریم کال یو محصل چې نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ژورنالیزم پوهنځي محصلان او د ژورنالیزم پوهنځي محصلان چې د تحقیقاتو په لټون کې دي، یو انځور اخیستو ته اړتیا لري. نو دې وارخطا کړي دي، دا بندیز شته دی، دا زموږ ډېر چاله او کومینیکرونه چې دغه ټکنۍ کوي.
دغه محصل دا هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر دغه پوهنتون ته د خپل روسي سفر پر مهال دوی سره په غونډه کې په توند لهجه په پوهنتون کې د ده په خبره په بشپړه توګه د شرعي احکامو د نه عملي کولو له کبله نیوکه کړې او ویلي وو چې په دې برخه کې ځینې اقدامات تر لاس لاندې لري. د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په یوویشتمه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګول شوی دی. د تیرې اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې وروسته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر یو شمیر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړل شوې. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه بندیز د رسنیو د ملاتړ سازمانونو غبرګونونه راپارولي، خو په پوهنتونونو او عامو خلکو د دغه بندیز عملي کول په خپل ډول کې لومړنی هغه بلل کیږي. د پروان پوهنتون د ټولنیزو علومو یو محصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ځینو پوهنځیو محصلین د فلم او انځور له اخیستلو منع شوي دي.
کومه موضوع چې تاسو یاد کړه ځان ترې تازه خبر شوی. دوه درې ملګري مې د ژورنالیزم په پوهنځي کې درس وایي، هغوی په دې اړه راته ویلي خو د زیاتو جزئیاتو په اړه نه یم خبر.
د غزنی پانتون یو محصل هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دلته هم د ځینو پوهنځیو محصلینو ته ویل شوي چې په کلکه د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه د طالبانو بندیز مراعت کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ځانګړې توګه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ټینګار سره ویلي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون عملي کېدو ته ژمن دي. د ځینو سرچینو له قوله داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت غواړي د دوی تر واک لاندې ملي تلویزیون په شریعت غږ راډیو بدل کړي چې یوازې به غږیزې خپرونې ولري، خو په دې اړه د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي.
د امریکا انتخابات ولې تاسو ته مهم دي؟
څنګه دا ټاکنې ستاسو په ژوند اغېز کولی شي؟ موږ یې درته وایو.
د نومبر 15مې د ټاکنو په ځانګړي خبري پوښتنه کې
تشریحي راپورونه، شیبه په شیبه تازه خبرونه او ځانګړي مرکې،
ټول آزادي رادیو
زموږ آنلاین پاڼه هم تعقیب کړئ.
ورزو د امریکا د انتخاباتو مسایلو ته. که د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج سره مساوي شي نو په دې برخه کې به څه کیږي؟ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکو، خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د ایران د پلازمینې تهران د مخنیوي د پولیسو مشر اعلان کړی چې بې اسناده افغان کډوالو ته باید عامه خدمات وړاندې نشي. علي قاسم پور پرون د ایران اسنا خبری آژانس ته وویل چې دا کډوال باید د ایرانیانو په څیر له مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو او اوبو او برېښنا ګټه ونخلي. د آبدې سپوږمۍ په راپور کې به په دې اړه نور جزئیات واورئ.
د ایران په ځینو ښارونو کې افغانانو ته د ډوډۍ توکو او د کورونو د کرایې په اخیستو کې د محدودیتونو سربیره اوس د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر وایي کوم افغانان چې دلته په ناقانونه توګه ژوند کوي باید عامه خدمات ورنه کړل شي. علي قاسم پور د اکشن می په ورځ د عقرب په 13مه د اسنا خبري اژانس ته ویلي چې غیر قانوني افغان اتباع له ټولو ښاري امکاناتو لکه مترو، ترانسپورت، روغتونونو، ښوونځیو، اوبو او برېښنا څخه ګټه اخلي چې د حالت په مختلفو ځایونو کې ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او د ایراني اتباعو لپاره د خدمتونو د لاسرسي کچه یې ټیټه کړې ده. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بندیزونو او ستونزو په نظر کې نیولو سره دا سرچینې باید د ایران خلکو ته ځانګړې شي او غیر قانوني اتباعو ته باید دا امتیازات ورنه کړل شي. د تهران د مخنیوي د پولیسو مشر ویلي له هغو افغانانو سره چې قانوني اسناد لري ورته چلند نه کیږي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په دې هیواد کې د ژوند د سختو شرایطو څخه شکایت کوي او وایي چې دوی ته د ډوډۍ او نورو توکو پلورنه بنده شوې ده. شمس الله چې په تهران کې د لواسان په ولسوالۍ کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
پنځه ورځې کېږي چې افغانانو ته په نانوایو کې ډوډۍ نه ورکول کېږي، په هټیو کې توکي نه ورکول کېږي او هغه کسان چې کور یې په کرایه نیولې وو له کورونو څخه ایستل شوي دي.
سلیمان رحیمی بل افغان کډوال دی چې په تهران کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم قانوني اسناد لري خو بیا هم د ایران د پولیسو لخوا ځورول کېږي.
یو ځل د پولی نوا وختو او افغانستان ته ولاړو، بیرته مو پاسپورټ جوړ کړ او بیا راغلو، پاسپورټ او د سرشمیرنې کارت هم لرو خو بیا مو هم ځوروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت لخوا د دې اعلان وروسته چې تر 1403 لمریز کال پورې به شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي، په دې هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي. لدې مخکې د خراسان ردوی ولایت د اتباعو او بهرنیو کډوالو مدیر حسین شرفی راد ویلی و چې د ایران د دوغارون پولې له لارې هر ورځ تر 3 زرو زیات افغانان ایستل کیږي. د هغه په وینا دا شمیر د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په څو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن شوي خلک وایي چې د ژمي له رانږدې کېدو سره د سرپنا د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې تر اوسه د سرپنا د جوړولو او لومړنیو اسانتیاو په برخه کې هیڅ مرستې نه دي ترلاسه کړي. بیا هم عبدالس پوکمی را سره ده په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې سیلاب ځپلي د ژمي په درشل کې د سرپنا د نشتون له امله اندېښمن دي. د سیلاب ځپلي وایي چې د ژمي په نږدې کېدو سره د سرپنا د نشتون له کبله له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې وروستیو سیلابونو ورته ډېر زیانونه اړولي او اوس پرته له سرپنا سختو شرایطو کې ژوند تېروي. سیلاب ځپلي له حکومت او نړیوالو مرستندویو ادارو غواړي چې له دوی سره د سرپنا جوړولو او د بیرنیو مرستو په برخه کې همکاري وکړي. نصیر احمد امیری چې د غور ولایت د مرکز اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
د یوې حویلۍ دوه خورونه وو، یو زما وو او یو زما د پلار. سیلاب داسې یوړل چې موږ هیڅ چای ونوسو ژغورلی، یوازې مو ځانونه ژوندي وایستل، ټول یې هوار کړل، کورونه مو تازه جوړ کړي وو. سږ کال حکومت هیڅ مرسته راسره ونه کړه، ما ته یو شلټر هم را نه کړ. ښځه مې امیندواره ده او ناروغه ده، بچیان مې هم ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دې سرپنا جوړه کړي یا لږ تر لږه دې د ژمي لپاره مرسته وسي.
د وروستیو سیلابونو زیانمن وایي نه یوازې کورونه یې ویجاړ شوي بلکې په اوس وخت کې آن د خوراکي توکو او مناسب لباس ته هم لاسرسی نه لري. صبغت الله نصرت چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
ژمی پر را رسېدو دی او کور ټول سوالۍ ټوله چې دا د سیلابونو ځپلې ده، پټي مو ډېر سي وړي، کورونه او کوټې خلک سرپنا نه لري، ډېر کډوال هم ورته راغلي دي. تاسو محترمه احترمانه هیله کوو چې تر څو زموږ د غرغپور غږ زموږ چارواکو ته ورسي، تر څو دغې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
و مو غوښتل چې د سیلاب ځپلو د دید او په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت نظر هم واخلو، خو ملا جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې په دې اړه ځواب نه کړي. خو د ادارې تل ادعا کړې چې له زیانمنو شویو خلکو سره پر وخت د مرستو رسولو په برخه کې هڅې کوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، په دې هیواد کې فقر او بیکاري زیاته شوې ده او اقلیمي بدلونونو په ځانګړې توګه شدیدو بارانونو او مرګونو سیلابونو دا وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمن شوی او په دې وروستیو میاشتو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله یې ګڼ مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان که څه هم د اقلیمي بدلونونو په رامنځته کولو کې تر ټولو لږ رول لري، خو تر ټولو ډېر زیان ویني. د ملګرو ملتونو د سازمان په خبره، طبیعي پیښې او د افغان کډوالو بیرته راستنېدل په افغانستان کې بشري بحران زیات کړی او لومړنیو بشري اسانتیاوو او مرستو ته یې د خلکو اړتیا څو برابره زیاته کړې ده.
مرغ دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزده کړو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې په 15 دقیقې بحث کې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کتنه کوو او تفصیلي بحث لرو. سبا د نومبر 15 په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي، خو اوس په یو لاند راپور کې ګورو چې که د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د ټاکنو نتایج مساوي پای ته ورسیږي نو څه کیږي؟ د امریکا د ټاکنیزو کالجونو د رایو د شمیرنو د سیستم له مخې د دوو نوماندانو لپاره چې په نږدې سیالۍ کې دي، دا امکان شته چې نتیجې ته ونه رسیږي. که داسې وشي نو کانګرس باید د متحدو ایالتونو په اساسي قانون کې د ذکر شوي سیستم په اساس ګټونکی وټاکي. جزئیات صفي الله ستانکزی اوروي.
که د امریکا انتخابات لکوم مشخص ګټونکي پرته پای ته ورسیږي، هو دا ممکنه ده. وروستی ځل دا مسله په 1800 کال کې پیښه شوې وه. په 2000 کال کې هم خورا نږدې وو. ښایي په دې ټاکنو کې یو ځل بیا رامخته شي. دا چې څنګه دلته پرې غږیږو، په متحده ایالتونو کې لزوماً هغه کس چې ډېرې رایې خپلوي ګټونکی نه وي. دا الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی دی چې ګټونکی ټاکي. په ټاکنیز پلاوی کې 538 رایې دي. ګټونکی باید له دې څخه 270 ترلاسه کړي. که فرضاً کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ هر یو د الیکټرل کالج یا ټاکنیز پلاوی 289 رایې ترلاسه کړي، په دې حالت کې د ګټونکي پرېکړه د کانګرس استازیو جرګه کوي. د امریکا د استازیو مجلس 415 غړي لري. جمهوری غوښتونکي اوس د ډیموکراتانو په پرتله لږ څه مخکې دي، خو دوی په انفرادي توګه رایه نه ورکوي. دوی به په ګډه د خپل ایالت په استازیتوب د یو ټاکنیز پلاوي په توګه رایه ورکوي. هر ایالت پراخوالی او نفوس ته له پام پرته یوه رایه حق لري. په دې معنی چې کالیفورنیا د نفوس له مخې تر ټولو لوی ایالت، د وایومینګ په شان یوه رایه لري چې تر ټولو کم نفوس ایالت دی. 50 ایالتونه دي. نو که چیرته یو کاندید لږ تر لږه 6 ټاکنیز پلاوی وګټي، بریالی کیږي. جمهور غوښتونکي د ډیموکراتانو په پرتله ډیر ایالتي پلاوی کنټرولوي. په دې معنی چې که ټاکنې مساوي هم شي، ډونالډ ټرمپ ګټونکی اعلانېدای شي.
قدر من اوریدونکو، په 15 دقیقې بس کې خبرې پر دې کیږي چې د امریکا انتخابات به د افغانستان پر شرایطو کوم اغیز وکړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ازادي راډیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:09 منځنیو څپو اوریدلی شي. اوس قدر من اوریدونکو، د شپې 9:13 دقیقې دي. پام وکړئ خبرونو ته.